Apa kabar kita, Mas Tigers? په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوی د ازادي راډیو خبري مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په دې مجلې کې هم د تل په څیر د افغانستان اړوند راپورونه او تحلیلونه لرو چې په لومړي سر کې به د ولسمشر غني د څرګندونو په اړه جزئیات واوري چې وایي د افغانستان د کرنې پیاوړتیا د دغه هیواد د ثبات اساس جوړوي. خو په سر کې خبرونه اورېدلی سي مخکې تر دې چې د افغانستان مربوط خبرونو ته ورسو، ملالۍ بشیر په سټډیو کې ده او راته وبه وایي چې په نړیوالو خبرونو که مهم ټکی څه دی.
مننه فریبا جانې. د نورو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د ایران د پارلمان یو مخکښ غړی وایي له روسیې، سوریه او عراق سره یې د هیواد همکاري په سیمه کې د تروریزم سره په مبارزه کې بریالۍ ثابتې سوي دي. او همداراز به په یو بل خبر کې اورو، د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو د امریکا سفیر ته د هغو راپورونو په اړه شکایت کړی چې وایي امریکا د سوریې کورد ځواکونو ته وسلې ورکوي.
بله مننه ملالۍ جانې. دا به وروسته واورو، خو لومړی به ناجیه ساپۍ ته ور ورکړو چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د حقیقت موندنې نړیوال بشر دوستانه کمیسون غواړي چې د کندز ښار پر یوه روغتون د حملې په اړه څېړنه وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې 9 تنه د تخریبي فعالیتونو په تور نیولي، او د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې 14 دوه تنه وژلي او شپږ نور ټپیان کړي. د خبرونو تفصیل. د حقیقت موندنې نړیوال بشر دوستانه کمیسون غواړي چې د کندز ښار پر یوه روغتون د حملې په اړه په مستقلانه ډول څېړنه وکړي. ام اس اف یا بی پولي ډاکټرانو نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې اوسمهال دا کمیسون د امریکا د متحده ایالاتو او افغان حکومت د توافق په انتظار کې دی. په عین حال کې د ام اس اف روغتون رئیس ویلي چې دوی لا هم په ګونګه فضا کې ساتل شوي او په دې نه پوهیږي چې ولې او څنګه دا روغتون د بمبارۍ هدف وګرځید. د اکتوبر په درېیمه د کندوز په ښار کې د بې سرحدو ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د الوتکو لخوا بمبار وشو چې له امله 22 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. له دې حملې وروسته د امریکا متحده ایالاتو ویل چې دا حمله په تیروتنې په دې روغتون شوي. د افغانستان ولسی جرګې پر مخابراتي خدمتونو د 10 سلنې محصول د وضع کولو په اړه د ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
کسایی که تایید میکنه کارت سبز، کسایی که رد میکنه کارت سرخ. یک، دو، سه، با استثنای 8 کارت این فرمان رد شد.
د ولسمشر د فرمان لمخې د مخابراتي خدماتو پر ټولولو ګټه اخیستونکو پر ټولو ګټه اخیستونکو د مخابراتي خدماتو 10 سلنه محصول وضع شوی او روان کال د میزان میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي. دغه فرمان لمخې د یولس ورځې وروسته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي و چې 2 میلیون افغانۍ له دې لارې جمع کړي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې 9 تنه د تخریبي فعالیتونو په تور نیولې دي. د ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه کسان د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. منبع وایي چې دغه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل پر ملکي او پوځي وسایطو حملې وکړي. دوی وایي چې د ملي امنیت منصبینو همداراز په جلال آباد ښار کې 11 هغه ماشومان هم نیولي چې غوښتل د تروریستي فعالیتونو د زده کړې لپاره پاکستان ته ولاړ شي. او د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې 14 دوه تنه وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. د یحیی خیل ولسوال موسی ازادي راډیو ته وویل چې 14 د هغو 14 موادو له امله شوي چې د فوټوکافي په یو دوکان کې ځای پر ځای شوي و. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د ایران د پارلمان یو مخ کښ غړی وایي له روسیې، سوریه او عراق سره یې د هیواد همکاري په سیمه کې د تروریزم سره په مبارزه کې بریالۍ ثابتې سوي دي. نن د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې رئیس علاءالدین بروجردي د سوریې له چارواکو سره په دمشق کې تر خبرو مخکې دا څرګندونې وکړې. د سوریه لخوا په خبرو کې به د دغه هیواد ولسمشر بشار اسد هم برخه اخلي. بروجردي وویل د امریکا په مشرۍ د تروریزم ضد ائتلاف په نتیجه ترلاسه کولو کې پاتې راغلی او نورو مداخلو ته یې لاره پرانستې ده. مسکو په سوریا کې خپل هوایي کمپاین د سپتمبر په 13 پیل کړ. روسیا وایي په سوریا کې اسلامي دولت سخت دریځ ډله او نور سخت دریځ ډلې هم په نقشه کوي، خو هغه یاغي ډلې هم په نقشه کړې دي چې د لویدیځ او نورو سیمه ییزو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي. په بغداد کې د استخباراتو د شریکولو د مرکز لخوا د روسیې د مداخلې ملاتړ کیږي چې د روسیې، عراق، ایران او سوریه د هڅو په اړه همکاري کوي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوودغلو د امریکا سفیر ته د هغو راپورونو په اړه شکایت کړی چې وایي امریکا د سوریه کورد ځواکونو ته وسلې ورکوي او دا کورد ځواکونه د ترکیه له کورد یاغیانو سره تړاو لري. داوودغلو نن وویل چې خطر سته چې دغه وسلې د کوردستان کارګر ګوند پی کی کی غړیو لاسو ته ولویږي او د ترکیه پر ضد وکارول سي. یوه ځایي کورد چارواکي ویلي چې امریکا یو سل شل ټنه وسلې او مهمات په سوریه کې کورد ملیشو ته ورکړي دي چې له داعش سره په جګړه بوخت دي. د امریکا پوځ د تیرې اونۍ په اوږدو کې د سوریه کوردانو ته د وسلو او مهماتو ورکولو خبره نه ده تایید کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له سوریې پرته بل هیڅ هیواد له مسکو څخه د مستقیم نظامي ملاتړ غوښتنه نه ده کړې. لاوروف نن وویل چې روسیه په عراق او افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري، خو یوازې سوریې د مستقیم ملاتړ غوښتنه ځینې کړې ده. په مسکو کې په خپلو خبرو کې لاوروف زیاته کړه چې د داسې هر ډول غوښتنو په اړه به که په راتلونکي کې اوسي پریکړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کوي. لاوروف دا هم وویل چې امریکا مسکو ته له یو لوړ رتبه پوځي هیئت له لیږلو څخه ډډه وکړه تر څو په سوریه کې د جګړې په اړه د زیاتو همکاریو لپاره خبرې وکړي. دا وړاندیز مسکو کړی و. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له مسلمانانو د امریکا او روسیې پر وړاندې د جهاد غوښتنه کړې ده. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش ویاند ابو محمد العدنانی په یو غږیز پیغام کې چې پرون خپور سو ویلي چې د هر ځای مسلمانان ځوانان باید د روسانو او امریکایانو د صلیبي جګړې پر ضد جهاد پیل کړي. امریکا او روسیا په سوریا کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد جلا هوایي کمپاینونه پر مخ وړي او وایي چې دغه ډله په نقشه کوي، خو واشنگتن وایي چې د مسکو کمپاین ډیری نورې سخت دریځ ډلې په نقشه کوي چې پکې هغه هم شامل دي چې له داعش سره جګړه کوي. روسیه دا تورونه رد کړي دي. امریکا تمه لري چې د روسیې له پوځ سره به ډیر ژر د سوریې په هوایي حریم کې د هوایي خوندیتوب پروتوکول لاسلیک کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر پرون وویل چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې ګډېدل د اندېښنې لپاره ویلي چې د امریکا او روسیې د جټ الوتکو ترمنځ به تصادفي ټکرونه وسي ځکه چې دا پیښې مخکې هم سوي دي. امریکا وایي د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې به خپلو هوایي عملیاتو ته تغیر نه ورکوي. دغه هیواد دا هم وایي چې روسیه د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي، نو کبه له مسکو سره د معلوماتو په شریکولو کې هم همکاري نه کوي. او د اوکران په لویدیځ سیمو کې له جلا غوښتونکو سره پر اوربند سربیره یو اوکراني سرتیر وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د سپتمبر میاشتې راهیسې اوربند پلی سوی او په دې توګه دواړه لوري توانېدلی دي چې د وسلو د پرشا کولو پروسه وغځوي. دا و تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ تفصیلي زموږ پر پاڼه هم وګورئ په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام. په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو: لکه چې وړاندې ویل سو، افغان ولسمشر د افغانستان د کرنی سیستم پر پیاوړتیا په ټینګار سره وایي چې دغه سکتور د افغانستان د ثبات اساس جوړوي.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته ما مسئولیت داشته نمی‌باشیم.
د همدې موضوع د لا تفصیل لپاره تحلیلي مرکه هم اوریدلی سي، او دغه راز تاسو هم کولای سي چې وروسته مشته زنګ ووهئ او خپل نظرونه را سره شریکي. شمیرې به وروسته درته اعلان کړو. خو بل مطلب مو دا دی چې سر لننه په افغانستان کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي.
د شاهد چې په افغانستان کې په اول ځل باندې موږ د اسلامي بانکداري چوکاټ رسمن اعلانو او دا چوکاټ تکمیل شوی دی.
نور راپورونه او تحلیلونه هم درته لرو که وختو د خبرونې په لومړۍ نیمایي کې به واوري له ازادي رادیو سره پاتې شئ. زما مشغله ازادي راديو خوري ازادي راديو هر روز د سهار له و د ماشام تر و بجو پر منځنی ته پټول شپژنوي او د اف ام پر سلا شار 15 په پټول افغانستان کې خبرونه لري او تاسو کولی شئ چې صافه وزه ووري دوستانو د خبرونه لمرني مطلب ته ورزو افغان ولسمشر محمد اشرف غني وای کرنه د افغانستان د ثبات اساس جوړوي ولسمشر غني چې نن یې د کرنیزو محصولاتو د نندرتون پرانستغون دي ته وینا کوله ویل چې افغانستان باید په یو کرنیز صادراتي هیواد بدل سي د په داسال کې چې د اکتوبر 15مه د شزینه بزګرو نړیوال ورځ ده په همدې حال کې د افغانستان د کرنی او بولګونی او مالداری وزیر وای چې د کرنی په سکتور کې د شوزو د ونډې پراختیا به په افغانستان کې د خوراکي موادو له خوندیتوب سره مرسته وکړي قاسم سولمال د راپور جزئیات راکوي
ولسمشر محمد اشرف غنی وای وسلوال د افغانستان د بے ثبات کولو هڅه کوي خو حکومت په افغانستان ثبات تورسوي او کرنه د ثبات اساس جوړوي ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کرنیزو محصولاتو نندرتون پرانیست ویل چې د یو فعال کرنیز سیستم پرته افغانستان نسی کولای خوندې ووسی
زراعت بنیاد ثبات افغانستان
کرنه د افغانستان د ثبات بنسټ دی د یو پرمختللی او فعال زراعت نه پرته موږ خوندیتوب نسو درلودلای
ما مسؤلیت داشته نمیپوشیم
ولسمشر غنی ویل دا مهال د افغانستان په ټولو شارونو کې تر ډیره له بهر وارد شوي کرنیز محصولات لیدل کېږي چې لامل یې د شارونو او کلو ترمنځ د اړیکو نشتون دی د ولسمشر په وینا افغانستان هر کال د 3 میلیارد ډالر په ارزښت کرنیز محصولات واردوي ولسمشر اشرف غنی ټینګار وکړ چې افغانستان باید په خپل د وارداتي کرنیز هیواد څخه په صادراتي کرنیز هیواد بدل شي
هدف اصلي ستراتيجي مچ
دی وایي زموږ د ستراتيجي هدف ډیر ساده دی موږ باید له وارداتي کرنیز هیواد څخه په یو صادراتي کرنیز هیواد بدل سو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دراز ویل چې او به مځکه اصلاحوي تخمونه د کار وسایل او بزګر د کرنی اساسي عناصر جوړوي او حکومت په ټولو دغه برخو کې کار کولو او پنګونی تشمندي دو ویل حکومت اوس پرداسي وي طرحې کار کوي چې لمخې تر راتلونکو دوه کلونو پورې د افغان ځواکونو د خوراکي موادو مصرف چې د کال شپږنیم لکه ټنه ترسیږي له کورنیو کرنیزو محصولاتو څخه تامین سي د افغانستان د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندرتون د کابل په بادام باغ کې د ولسمشر لخوا پرانستل سو په همدې حال کې د اکتوبر 15مه په نړۍ کې د بزګرو شزو نړیوال ورځ ده د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداری وزیر اسد الله زمیر د کرنیزو محصولاتو د نندرتون په پرانیستغونډه کې ویل چې حکومت پلان لري څو د کرنې په سکتور کې د شزو ونډه پراخه کړي
توجه جدی په فعالیت های زنان در سکتور زراعت
شغلی زمیر وای د افغانستان د کرنې په سکتور کې د شزو فعالیتونو ته په پاملرنې سره موږ پریکړه وکړه چې د کرنې په سکتور کې د شزو د ونډې ملي ستراتیژي رامنځته کړو دغه ستراتیژي د خوراکي موادو د بحران په مخنیوي او د خوراکي موادو د خوندیتوب په برخه کې ځانګړی اهمیت لري د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې کچیر دغه وزارت لازم مرسته تر لاسه کړي نو د هیواد به تر راتلونکو وو کلونو پوري د کرنیزو تولیداتو له درکه په خپل پښو ودرېږي کارپوهان هم سپارښتنه کوي چې که د افغانستان د کرنې سکتور ته سمه پاملرنه وسی نو نه یوازې به افغانستان خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد په خپل پکور کې دننه تولید کړي بلکې گاونډي هیوادونو ته به هم صادرولای شي
دوستانو د ولسمشر غنی څرګندونې مواردلې چې وایي کرنه د افغانستان د ثبات اساس جوړوي په همدې حال کې د اقتصادي چارو شمېر کارپوهان وایي چې تر اوسه د کرنې او مالداری د پراختیا په برخه کې د حکومت ژمنې یوازې د شعار تر کچې پاتې شوې دي د دې کارپوهانو له ډلې څخه یو هم عبدالقادر جیلانی هم دی چې دی وایي که حکومت د کرنې ودې ته اساسي کار وکړي نو محصولات به زیات او هیواد به د اقتصادي ثبات خواته ولاړ شي له ښاغلي جیلانی سره زموږ همکار قسیم سولمال مرکه کړې او په سر کې د کرنې د ودې په اړه د حکومت اقداماتو په اړه پوښتنه ترې کړې ده ستاسو په مرته راړم
بل شک چې زراعت او مالداری زمونږ د اقتصاد یو اساسي برخه ده لیکن حکومت یوازې شعارونه ورکوي او هغه څه چې د زراعت لپاره اړین دي مهم دي په هغه باندې هیڅ کار نه کوي تاسو ګورئ ډیری خبرې مونږ د تیرو د ډیر شرو کلونه مونږ اورو درې لسیزې په همدې خبرې کېږي چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی لیکن زما نظر مختلف دی زه وایم چې نه افغانستان هیڅکله زراعتي هیواد نه دی مونږ د قانون لرو هغه په خپلو ځمکو کې کار کوي همدغه یو دوه جریبه یو جریب پټی او لس جریب پټی لري په همدې باندې کار کوي مونږ هغه وخت افغانستان ته زراعتي هیواد ویلی شو چې مونږ امکانات لرو زمونږ په زراعت سکتور کې امکانات په نشته سره برابر دي زمونږ سوداګرو ته تخم د مختلف تخمونه په خپل وخت سره نه رسیږي او د میوو د ساتلو لپاره د ترویج لپاره هیڅ کوم کار نه کیږي او خپل حتی د ترویج عمومي ریاست چې په زراعت وزارت کې دی په دې برخه کې هیڅ نه دی کړی. نو زمونږ زراعت یوازې انفرادي شکل باندې انفرادي شکل لري، یعنی هر دیقان چې هغه خپل ځمکه کری یا د چا مزکه په پیسو باندې یا مزدورۍ باندې نشي وکړي، نو دغه شکل مونږ لرو د زراعت. که چیرې زمونږ زراعت اساسي کار وشي، تازه میوه ښه وساتل شي، تخمونه توزیع شي او دهقانان وهڅیږي چې د کوکنارو په ځای باندې میوه، د کوکنارو په ځای باندې غنم، جوار دا وکړي، نو دا به ډېر ښه محصولات وسیږي.
بله، مشکل هم دا دی چې زیاتره بزګر وایي چې هغه زراعتي یا کرنیز محصولات چې دوی لري هغه نسی کولی د دوی هغه کلنی خرڅ پوره کړي، نو بنان دوی مجبور کیږي چې د تریاکو کرل ته مخه
کړي. نو همغه خبره ده، یعنی دا په دې معنا ده چې حکومت څه نه دی کړی. اوس هغه خلک چې په لرو پرتو سیمو کې کوکنار کوي، ځکه کوکنار نغدې پیسې دي، کوکنار اخلي او بازار ته باسي، تور بازار ته تورې پیسې لاسته راوړي، او هغه پیسې چې تورې پیسې لاسته راوړي نو هغه ته دهقان او بزګر ډېر خوشحالیږي نسبت د هغو پیسو ته چې هغه ورته یو کال یا یو سیزن یو فصل ورته منتظر اوسېږي او بالاخره خریدار ونه لري. تاسو وګورئ څوک چې جوار کوي هغه ټول پټۍ چې دوی کوي، مثلا یو جریب پټۍ کوي، هغه ټول محصولات لاسته نشي راوړی، په دې کې تر 50% پورې ضایعات لري. نو دغه خلک زړه نه ښه کوي. که چېرته حکومت دې ته متوجه شي او دا مسله توجیه کړي، نو په هغه صورت کې دغه مشکل حل کېدلی شي. زمونږ هغه بزګر چې هغه مثلا جوار کوي، وربش کوي یا نور محصولات کوي، چې هغه ډیر سلنه بیرته لاسته راوړي، ګټه لاسته راوړي، متاسفانه چې دې ګټه لاسته نه راوړي نو نورو لارو نه دوی استفاده کوي. نو حکومت ته زمونږ په تیرو کلونو کې مشوره هم دا وه چې زراعت سکتور ته خاص توجه وشي، په ډیره ډیره سرمایه گذاري وشي تر څو په تازه سبزیجاتو کې افغانستان خود کفا شي. مونږ ډیره ښه تازه میوه لرو چې دته به نور هم ترویج ورکو، نور هم انکشاف ورکو، او هغه سوداګر چې ګونډي وتا زمونږ زراعتي محصولات صادروي دا زمونږ لپاره ډیر ګټور دي.
جیلانی صاحب، یو بل مسله چې ولسمشر د نن ورځې په غونډه کې یاد کړه هغه دا و چې حکومت باید هڅه وکړي او افغانستان باید د یو کرنیز وارداتي ملک څخه په صادراتي کرنیز ملک باندې تبدیل شي. فکر کوي موجوده امکاناتو ته په کتو او د ظرفیتونو ته په کتو څون امکان لري چې افغانستان واقعا وکړی سي دونه کرنیز محصولات تولید کړي چې نه یوازې دا چې خپلې بس سي بلکې په بهرنی هیوادونو ته هم صادر کړي؟
دا هیڅ امکان نه لري په دغه ډول پلانونو باندې. دا کوم پلانونه چې دغه د ملي غفلت حکومت لري، د دې لپاره باید مشخص پلانونه وسیږي. او هر کال چې زمونږ زراعتي محصولات خشوي دي، په هغه کال کې زمونږ کورنی عواید هم بهتر وي، په هغه کال کې زمونږ اقتصادي رشد هم بهتر وي. نو زمونږ غوښتنه هم دا ده چې حکومت باید د زراعت سکتور ته خاص توجه ولري.
د اقتصادي چارو کارپو عبدالقادر جیلانی و چې د کرنې او مالداری د پراختیا په برخه کې د حکومت ژمنې ناکافي بولي او وایي چې حکومت باید لا ډیر څه وکړي او د کرنې پر سکتور لا ډیره پانګونه وسي. دوستانو، کچیرې تاسې هم په همدې اړه کوم نظر لري چې د افغانستان د مالداری او کرنې د پراختیا په برخه کې د حکومت ژمنې تر کومه حده عملي سوي دي او د دوی اقدامات څه ډول ارزوي، نو کولی سي موږ زنګ وی او خپل نظریات را سره شریک کړئ. شمیرې مو د 0 و 23 1 شپېته هم کولی سي 00 4 20 1 14 1 15 شمیرو ته زنګ وی او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. نو وسم فکر کوم اوریدونکو د ټلیفون پر کرښه دی، نو د دوی نظر به واخلو. بل مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او د موضوع په اړه تاسو نظر څه دی؟
بله، از بسیار زندار بسیار
بله. مهربانی وکړئ تاسو به راپور اوریدلی د افغانستان د کرنې او مالداری د پراختیا په برخه کې د حکومت ژمنو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ د حکومت کړنې او اقدامات څونه کافي دي ستاسو په نظر؟
بله، ما نظر دا چې حکومت اوس پورې هیڅ نه کوي د بزګرو لپاره. زموږ د خپل ځان د وښه روز پورې د ګرانتۍ ټولو سره هیڅ موږ خپل کروندګر یو کښت وو کومه مرسته نه ده شوې. نو که چېرې د بزګرو سره مرسته وشي نو بیا کېدای شي افغانستان ته ډېر ګټه ولري. موږ مجبور یو چې تریاکو ته هغه
نو مرسته باید چې هیڅ مرسته حکومت نه کوي، څه مرسته باید وسی حکومت، څه مرسته باید تاسو سره وکړي د تریاکو کرل یا د غنمو یا د جوارو کرل خو تاسو په لاس کې دی، حکومت په دې اړه څه کولای شي؟
حکومت باید موږ تخمونه راي کړي چې نورې مرستې چې زموږ اقتصادي عادات چې موږ تریاکو درولې تر موږ دی اقتصاد مېز کوم نه مېز او ډېر موږ سخت عادات سره مخ شو. حکومت باید تخمونه راي د راته دوا په برخه کې مرسته وکړي نو ډېر به شي. دا
څوک
کوي نه خپل ګر نه څه کوي.
مننه وروره، ستاسو نظر مو واخیستې. بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کرښه دی، بل مهرباني وکړي تاسو د حکومت اقداماتو په اړه خپل نظر وایست چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د پراختیا په برخه کې کړی دی. بل مهرباني وکړي ځان معرفي کړئ او د موضوع په اړه کوم اوریدلې خپل نظر وایست. بله، د دې اوریدونکو اواز لکه چې سم نه راځي یا د زموږ اواز نه اوري، ورزو یو بل اوریدونکو ته. بله مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. دوستانو، که چیرې تاسو د زموږ د نن ورځې د موضوع په اړه چې تر اوسه افغان حکومت د کرنې او مالدارۍ د پراختیا په برخه کې څه اقدامات کړي دي او څه لاسته راوړنې لري او آیا کافي دي که نه دي کافي، نو تاسو کولای سي چې خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0 اووه ویشت درې څلوېښت یو شپېته او یا هم 0 0 څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلور ویشت یو سلو پنځلس. که چیرې کوم نظر لري نو زموږ سره شریکولای سي. فکر کوم زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې کوم اوریدونکی په لاین کې دی. بله مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني، ستاسو نظر څه دی؟ مهرباني وکړئ.
زما په نظر د کرنې او مالدارۍ په برخه کې حکومت چندانې توجه نه ده کړې. د ګرمسیر په ولسوالۍ کې زموږ د حکومت څخه دا هیله ده چې موږ ته تخمونه برابر شي او عمار راکول شي. اوس هم خلکو دلته تریاکو تندکې برابروي. په دې وخت کې مخکې د کرزي صاحب په حکومت کې زموږ حکومت نه و، دلته انبارونه او تخمونه یې ورکول، خلکو به تریاک د خور څخه لاس واخیستی. متاسفانه په داسې کړي و چې حکومت ته تندانې توجه نه ده کړې او بېرته په تریاکو لاس پورې کړي.
بله ډیره زیاته مننه د دې ورور نظر مو اوریدی. بیا هم یو بل اوریدونکو ته ورځو. اوریدونکو ته یو تنز مشتر د ټلیفون پر کښه دی. بله مهرباني وکړئ تاسو که زموږ اواز اورئ نو خپل ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورور، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او د موضوع په اړه خپل نظر وایست. پلانډو مهرباني
وکړئ.
بله پوسور ورور، تاسو د موضوع په اړه خپل پلانډو خپل نظر وایست.
مشکل دا دی چې موږ ته تخمونه نه راکوي او دا زراعت په دغه کې توجه نه ده کړې.
مننه وروره، ستاسو نظر واخیستل سو. دوستانو، د اوریدونکو نظرونه مو اوریدل چې د ولسمشر د سرګندونو په اړه یې کړی دی او دوی شکایت لري چې دوی ته تخمونه نه دي رسېدلي او د حکومت اقدامات د کرنې او مالدارۍ د پراختیا یا د ودې په برخه کې ناکافي بولي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني نن ویلي چې کرنه د افغانستان د ثبات اساس جوړوي او په دې برخه کې د لا ډیرو کارونو او هڅو ژمنې کړې دي. بیا هم د افغانستان په همدې اقتصادي مسایلو کې پاتې رو که له یوې خوا افغان ولسمشر د افغانستان د کرنې او مالدارۍ په اړه څرګندونې کړې، بل خوا د افغانستان بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي چې سر له ننه په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لمړی مرستیال افضل خان هارډوال نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د بانکداری د نوي قانون پر اساس خصوصي سکتور او مشتریان کولای سي چې په خپل خوښه د هیواد په بانکونو کې د اسلامي اصولو سره سم حسابونه پرانیزي. کارپوهان وایي د بانک مسؤلین باید د دې اسانتیاوو د رامنځته کېدو سربیره پر بانکي سیستم د خلکو باور او قناعت هم زیات کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې پخوا تر دې د افغانستان په بانکونو کې د اسلامي بانکدارۍ سیستم فعال نه و، د افغانستان بانک وایي د بانکدارۍ د نوي قانون له مخې په بانکونو کې د اسلامي بانکدارۍ د سیستم پروژه بشپړه شوه. دا بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای شي چې د خصوصي سکتور او نورو مشتریانو د خوښې سره سم په خپلو ادارو کې سر له چهار شنبې د ورځې دغه سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لومړی مرستیال خان افضل هډول په دې ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، په دې اړه یوه سروې ښیي چې د افغانستان څه باندې 90% خلکو په هیواد کې د اسلامي بانکدارۍ سیستم غوره بللی او افغانستان بانک چمتو دی چې د خلکو د خوښې سره سم په دې برخه کې فعالیتونه جاري کړي.
د دې شاهد یو چې په افغانستان کې په اول ځل باندې مونږ د اسلامي بانکداري چوکاټ رسمن اعلانو او دا چوکاټ تکمیل شوی دی. په دې چوکاټ نه پس اسلامي بانکداري لکه څرنګه چې کلاسیک یا کنونشنل بانکداري په افغانستان کې شروع شو، مطلق دامي وجوده بانکداري ده. زمونږ پیشبینی زیاد او توخم ده د اسلامي بانکداري رشد به څو چند اوسي.
د افغانستان بانک د چارواکو د معلوماتو له مخې اسلامي بانکداري یو نوی بانکي سیستم دی چې نن سبا د نړۍ په ډیرو معتبرو بانکونو کې دود شوی او مشتریان ځینې خوښ دي. د افغانستان بانک مرستیال وویل د اسلامي بانک د سیستم د پروژې اصول، مقررات او پالیسۍ چې شمیر 15 اسنادو ته رسیږي د یو ځانګړي شرعي بورد لخوا منل شوي دي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د اسلامي بانکدارۍ د سیستم د جوړېدو پروژه د حرکت د مؤسسې لخوا په 3 میاشتو کې بشپړه شوې ده. د حرکت د مؤسسې د پروژو مدیر محمد هارون وفا وویل چې د دې پروژې په بشپړېدو کې له افغانستان بانک سره له څه باندې 1 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د وویل پانګوال او متشبثین کولی شي چې د دې سیستم له خدماتو ښې ګټې واخلي. د اقتصادي چارو پوهان وایي بانکداري که مدرن وي او که اسلامي، په کار ده چې چارې شفافې وسي او د خلکو باور جلب کړي. د دې کار پوهانو له ډلې سیف الدین سیحون آزادي راډیو ته وویل،
بانکداري اصولي ده اجرا بکنن، قرض بدن،
اصولي بانکداري دې اجرا کړي، پورونه دې ورکړي، د خلکو حسابونه او امانتونه خوندي وساتي او د خلک باور دې جلب کړي. همدارنګه د خلکو ته د اقتصاد په مختلفو برخو کې د فعالیت زمینه برابر کړي.
خلک د افغانستان په بانکي نظام کې د اسلامي بانکدارۍ د نظام فعالیدل ستایي، خو تاکید کوي چې د ټولو فعالو دولتي او خصوصي بانکونو چارې دې د حکومت لخوا په دقت او جدیت سره وڅارل شي، سو په نورو بانکونو کې د کابل بانک پیښه تکرار نه شي. د افغانستان خلک د هیواد پر بانکي نظام له هغې وروسته بې باوره شول چې کابل بانک د مالی بحران سره مخ او مشتریان یې له ستونزو سره مخ شول. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د افغانستان هر بانک مکلف دی چې د بانکدارۍ د نوي قانون اصول په کلکه سره مراعت کړي. دا بانک پر ټولو بانکونو د څار ډاډ هم ورکوي.
و مریدل چې د افغانستان بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي سر له ننه په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. په همدې اړه غواړو پوسو چې په خپله د کابل ښاریان څه نظر لري. له دوی څخه به یې واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
مونږ خوشاله شو په دې خبره باندې چې پاکستان بانک اسلامي بانکداري خلاص کړه. مونږ تاجران خلک یو، نو تجارت دپاره الحمدللہ دا ډیر زبردست کار شو، ښه کار شو. بل عموماً افغانستان کې لکه خلک اقتصاد نشته، ضعیف دي، نو اسلامي بانکداري کولی شي چې خلکو لمن یعنی نورم کومک وکړي او دغه وکړي، نو ښه خبره ده. زه ډیر خوشحاله شوم په دې باندې. الله دې وکړي چې افغانستان ته هم او ټول هیواد ته پیدا مند شي.
مخکې خو داسې دغه وکنه واضح وي چې دغه کې چې څوک پیسې ورکوي دا سود راځي، او چې بیا اسلامي بانکدارۍ په نوم باندې داخله شي نو زه یم چې بده به نه وي. او ال نور خدای به وایي خو مونږ دومره علم هم نه لرو، خو شره ظاهر ګوري نو په ظاهر کې به بده نه وي، ښه به یې بده به نه وي.
خو ډیره خبره ده، خو د هر څه د مخه باید لومړی اسلامي بانکداري ته د چارواکو لخوا یا د سوګي چا ملکي معلومات ورکړل شي. دویمه خبره ده چې د خلکو سره چې کوم منفي تاثر ده هغه دا چې دی وایي چې دغه بانکونه به زموږ په حلالو پیسو باندې سود کوي او زموږ حلاله ګټه به حرامه شي. نو د دغې په اړه باندې باید وضاحت ورکول شي چې دغه پیسې به د اسلامي کارونو لپاره په کار اچول کیږي. نو د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لري، د اقتصاد په لوړولو کې به انشاءالله شکومت وکړي او همچنان خلک به تشویق شي چې په مضاربت او ځینې نور اسلامي بانکداري کې چې کوم اصول دي هغه ته مراجعه وکړي.
او سم دوی څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د حقیقت موندنې نړیوال بشر دوستانه کمیسیون غواړي چې د کندوز ښار پر یو روغتون د حمله په اړه په مستقله توګه څېړنه وکړي. د افغانستان ولسی جرګې پر مخابراتي خدمتونو د لس سلنې محصول د وضع کولو په اړه د ولس مشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې 9 تنه د تخریبي فعالیتونو په تور نیولي دي. د پکتیا په یحیی خیلو ولسوالۍ کې 14 دوه تنه وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د مراکزو په جوړولو کې مرسته وکړي. د ایران د پارلمان یو مخکښ غړی وایي له روسیې، سوریه او عراق سره یې د هیواد همکارۍ په سیمه کې د تروریزم سره په مبارزه کې بریالۍ ثابتې سوې دي. د ترکیه صدر اعظم د امریکا سفیر ته د هغو راپورونو پر اړه شکایت کړی چې وایي امریکا د سوریه کرد ځواکونو ته وسلې ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له سوریه پرته بل هیڅ هیواد له مسکو څخه د مستقیم نظامي ملاتړ غوښتنه نه ده کړې. اسلامي دولت سخت دریځ ډالې له مسلمانانو د امریکا او روسیې پر وړاندې د جهاد غوښتنه کړې ده. امریکا تمه لري چې د روسیې له پوځ سره به ډیر ژر د سوریه په هوایي حریم کې د هوایي خوندیتوب پروتوکول لاسلیک کړي او د اوکراین په لویدیځ سیمو کې له جلا غوښتونکو سره پر اوربان سربیره یو اوکراینی سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم لنډ خبرونه. اوس د افغانستان د ځینې ښارونو د هوا حالات له سباون کاکړ څخه اورو. بخښنه غواړو، سپورتي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
د سلام پوره نکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان زورخانه ټیم د اسیا په 15م دور سیالیو کې دوهم مقام وګټلو او د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو میډالونه خپل کړل. میاګول نظری د زورخانه سپورت د فدراسیون مرستيال ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې ایران لومړی او تاجکستان دوهم مقامونه وګټل. شغلی نظری زیاته کړه چې د افغانستان ټیم په دغه سیالیو کې اته د سپینو زرو، یو د سرو زرو او یو د برونزو میډال نو ترلاسه کړل. ویل کېږي چې دغه سیالي د یوشت هیوادونو په ګډون په ایران کې د څلور ورځو لپاره جوړ شوې وي. د فوټبال د نړیوال جام مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سوری فوټبال لټیم سره لوبه دوه د 15 پوړاندې وبایلله. د فوټبال د ملي ټیم مرستيال روزونکو علي اسکر لالي ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د فوټبال ټیم په لومړي سر کې شو وزلید، خو د لوبي د لومړي نیمایي په وروستي شیبو کې په داسې حال کې چې د سوری ټیم درې ګول ورکړي ول، د یو ګول په وهلو سره ونه تاوني چې د سوری د ټیم دروازه ماته کړي. شغلی لالي زیاته کړه چې د افغانستان له دې مات سره د دریو امتیازونو په ټولو سره څلورم ردیف ته ورسید، خو د سوری ټیم د دوه لس امتیازونو په لاس تر وړلو سره د جدول په سر کې ځای ونیو. دا غلوبه د عمان د مسقط ښار د سیب په سټډیوم کې جوړ شوی و. او د افغانستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون وایي چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به د بایسکل ځغلولو سیالۍ د کابل جام ترنامه لاندې پیل شي. دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې به نجونې د 40 تر 30 کیلومتر واټن او هلکان له 100 تر 150 کیلومتر پورې واټن وهي. شاغلي صادقي زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د 30 ولایتونو د نجونو او هلکان ترمنځ جوړ شي. د خبرونو پای
دوستانو د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه مو اوریدل. په پات خبرونه کې دغه مطالب او راپورونه درته لرو. لمړی لمړی د افغانستان اړوند پر امنیتی مسایلو تمکیج لمړی د زابل ولایت چارواکو څرګندونه در اورو چې دغه شار د سقوط په اړه اوازه په کلک ردوی او بیا اساسه بولی
د تاسې اطمینان در کوم سره چې زابل ته به کوم مشکل نه وي هغه تاسې بیخي مطمئنه اوسئ کوم دا تبلیغات سوي دي هغه د مخالفینو خوښ سوي دي
دا به هم واوري چې د افغان حکومت ځینو وزیرانو دا منلی چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره روانې هڅې کافي نه دي او د حکومت وسلوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د ځان لپاره ګټه پورته کوي بلخوا په همدې دوهمه نیمایي کې لږ چې تاسو خبرې اس په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان ځینو رسنیو ته ګواښ کړی چې تر برید لاندې به یې ونیسي په همدې اړه مو له یو شمېر رسنیو د مسؤلینو سره خبرې کړې دي د دې بحث موضوع د دغو ګواښونو څرنګوالی او اغېز دی دوی وای
انیک خطاب وجود لري کله سه تاسو یو داس خلک ترغوخ لاند راولیا تهدیدوی یی غوخی سه هغه نه نظامی دی نه وصله لري نه ولی یو شی سه باور لر ماغه دا سه دغه څوار لس کلونو کې د بیان ازادي نه طالبان هم ډیره ګټه اخیسته
که وخت نور مسائل هم درو ورود لا ازادي رادیو سر پاتسي شغله ازادی رادیو اوری دوستانو که غواړی چې زموږ دغه راپورونه او خبرونه په تفصیل سره واوري او اول ولې دوستان سره شریکي نو کولای سي د ازادی رادیو ویب پاڼه تام ورسي په تمو د ازادی رادیو دات کام ورزو لمړنی مطلب ته البته د دوهمه برخه د زابل چارواکي وایي چې تیر شپه په دغه ولایت کې په دوه جلا حمله کې د زابل لپاره د طالبانو د نظامی مسول په ګډون لسکونه وسلواله مخالفینو تمرکزوب لاوشته ده په عین وخت کې چارواکو د زابل د سقوط اوازه هم رد کړی وای چې پر دغه ولایت د طالبانو د هر ډول حمله د مخنیوي لپاره تدابیر نیول سوی دي محمد صادق رښتنه په دې اړه نور جزئیات راکوي
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه د زابل د شهري صفا ولسوالي په جلداک سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان سوي د والی د ویان په وینا په عین وخت کې یو شمېر وسلوالو د کندهار کابل پر لوی لار د سپین خبرګي په سیمه کې د امنیت ځواکونو سره جګړه کړې چې په نتیجه کې دیش وسلوال طالبان مړه او ټپیان سوي د نوموړي په وینا په ټپیانو کې د وسلوالو طالبانو نظامی مسول مل عبدالقیوم هم شامل دی ګل اسلام سیال په دغه جګړه کې د افغان ځواکونو د تلفات په اړه معلومات ورنکړل
تیر شپه د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ په جلدک سیمه کې د ملي پولیسو په کمین کې د وسلوالو مخالفینو شپږ نفر وژل شوي دي همدارنګه یو تعداد زخمیان دي چې په هغې لپاره د دقیق کارکام زموږ سره نشته او بل جنګ یې په سپین اخبار کړی وو چې څو ملکي ټیلر او غټ موټر یې دغې لارې کې بند کړي وو لارې بنده کړې وه زیات تعداد خلک دلته ولاړ وو څوک چې زموږ امنیتي ځواکونو ته خبر راغی دیز نه د امیر امنیت په مشرۍ باندې امنیتي ځواکونه ورغله د هغوی سره تر ماښامه پورې په جګړه باندې وو د وسلوالو مخالفینو په جمله کې دېرش نفره مړه او زخمیان دي همدارنګه د دوی د زابل دپاره نظامی مسؤول ملا عبدالقیوم شخص ټپي شوی دی او بل مشهور قومندان ملا سلیم مړ شوی دی
په عین وخت کې چارواکو هغه وزیر رد کړی چې زابل به د وسلوالو طالبانو لاس تلویږي د خبرو سو اوازو په اساس شاجوی مرکز کلات نو بهار اټغرب شاوخوا نور سیمو ته لسګونه وسلوال راغلی او پر مرکز کلات د حملې پلان لري خو د زابل ولایت امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی دغه وزیر ادبی او وایي چې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره پوره تدابیر نیول سوي
د تاسې اطمینان در کوم سره چې زابل ته به کوم مشکل نه وي هغه تاسې بیخي مطمئنه اوسئ ټول وطنوالان ته زه خبر ورکوم سره چې تاسو خپل روزمره کار خپل تعلیم او تربیه او ادامه ورکي او خپل کار ادامه ورکي سره موږ په خدمت کې یو کوم د تبلیغات سوي دي هغه د مخالفینو خو سوي دي
د افغانستان د شمالي ولایتونو ترڅنګ په جنوبي ولایتونو کې هم په دې ورستیو کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې سوي په روانونه کې وسلوالو طالبانو د کندهار پر درو ولسوالیو غورک شوراوک او شاولي کوټ وسلوالي حمله کړې
د زابل ولایت خبرځو فرات د فرا ولایت امنیتی چارواکو د وسلوالو طالبانو هغه ادارات کړی چې وايي بالا بلوک ولسوالۍ نن سهار نیولې ده چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولسوالۍ کې یوازې یو پوسټ نیولې او د همدې پوسټ د نیولو لپاره هلته جګړه روانه ده نور هله سمې څخه د احمد شاه فطرت پراپور کې ورو
د فرا ولایت امنیتی چارواکی وایي چې دولت وسلوالو مخالفانو دغه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې یوازې یو امنیتي پوسته نیولې او اوس هم هلته جګړه روانه ده. د فرا ولایت د بلابلوک ولسوالۍ ولسوال مناسید محمد ازادي راځي ته وویل کومه سیمه چې دولت وسلوالو مخالفانو تیر شپه نیولې د زړې ولسوالۍ په نوم یادیږي او د ولسوالۍ د مرکز څخه کابو 2 کیلومتره واټن لري. د ولسوال په خبره پر دغه امنیتي پوستې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه وه چې اوس هم افغان ځواکونو د هغه ځای تکتیکي شاتګ کړی او په سیمه کې دولت د ولسوالو مخالفانو سره سخته جګړه اوس هم روانه ده. د بل خبر قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبان ویان بولی ازادي لري ته وویل چې دغه سیمه د ولسوالۍ مرکز دی او دوی وروسته تر څو ورځو جګړې تیر شپه نیولې او زیات اندازه مهمات او وسلې هم لاسته راوړې دي کوم دا چې افغان چارواکي نه مني. د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د جګړې د مرجوب د نوې شمېرې په پوره توګه نه معلومیږي خو مخکې چارواکو ویلي وه چې هلته له 150 زیات وسلوال مخالفان وژلي او همداشان 15 تنه د نظامي پولیس هم وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پورې خبرونه لري. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې په دغه یوه کې د پاکستان تیرې لورای ښکاری. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لمخې باید امریکا په پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. اخو د ولسی جرګې شمیر نور غړو وویل چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویل کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د پاکستان له خوا د ملا عمر د مړینې پټول په هغه هیواد کې د ملا عمر د ځایناستي انتخاب او د افغانستان پر روانه جګړه کې د پاکستانی پوځیانو حضور د پاکستان له ښکارا لاسوهنو څخه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ عمومي غونډې ته وویل چې د پاکستان د همدغو لاسوهنو له امله په افغانستان کې وضعیت خرابه شوی ده. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له مخې باید امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لورای ښکاري. د پاکستان له خوا د ملا عمر د مړینې پټول د هغه د ځایناستي انتخاب او په هغه هیواد کې ترې باید ته زمينه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستان نی پوجانه حضور هغه سدي چې هیڅ څوک تری مونږ کرے کېدلای نشي
کس انکار کرده نه میتونه.
د ولسی جرګې نور غړی بیا وویل چې پاکستان تل اوړی د جګړو او ژمی د سولې د خبرو موسم بللای چې افغان حکومت باید دغه هیواد په دې چالو ونه غولیږي. دا سرګندونی په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا کیږي چې په دې ورستیو کې د صدر اعظم نواز شریف په شمول یو شمیر پاکستانی چارواکو ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لسره پیل شي. لبلې خو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه پورس د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په خبرګون له هغه هیواد وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ولسی جرګې او شمیر غړو هم تایید کړ چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویلوي او په دې وروستیو کې داعش هم تمویل کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. د ولسی جرګې غړي سرور عثماني په دې اړه وویل
موضوع پاکستان معلومه ده چې د چند سال
د پاکستان موضوع معلومه ده چې په دې وروستیو څو کلونو کې طالبان او اوس داعش تمویل کړي او ټولې دنیا ته معلومه ده. ټولې نړۍ ته اسناد هم ښودل شوي په خاصه توګه څو ورځې مخکې د کندوز په جګړه کې 50 تر 60 پاکستانیان عملاً په جګړه کې ښکېلو. نو پاکستان مستقیماً د افغانستان په کورنۍ چارو کې بے شرمانه لاسوهنه کوي چې دا خبره د ټولو نړیوالو حقونو په خلاف ده. عین حال کې یو شمیر کارپوهان اوسنی وضعیت ته په کتو وایي چې پاکستان هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه ده کړې او تل یې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه سره ناامنیو ته لمن وهلې ده. د کارپوهانو همدارس ټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي سود سیمې او نړۍ د هیوادونو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو د فشارونو لاره په افغانستان کې د پاکستان له مداخلو مخنیوي وکړي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
دوستانو بل خوا په افغانستان کې ګڼ شمیر ځوانان د بیکاری له امله د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای کېږي. د افغان حکومت ځینو وزیرانو د ځوانانو په ملي کانفرنس کې چې نن په کابل کې جوړ شوی و ومنل چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره رواني هڅې کافي نه دي او د حکومت وسلوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د ځان لپاره ګټه پورته کوي. د ځوانانو یوې استازي بیا دولت اورن کړ چې تلې د پالیسیو د جوړولو خبره کړي او هیڅکله یې نه ده ثابته کړې چې د ځوانانو لپاره کار کوي. بیا تا په امدی اړه سفیولا ستانکزی ته ورزو او د راپور جزئیات راوړو.
وزګار ځوانان د ژوند د اړتیا د پوره کولو لپاره د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای کیږي. دا هغه خبره ده چې د افغان کابینې ځینو وزیرانو او د مشرانو جرګې مرستیال د ځوانانو په ملي کانفرنس کې وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی په دغه ملي کانفرنس کې چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی و، وویل چې د حکومت وسلوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د ځان لپاره ګټه پورته کوي. ښاغلی جهانی وویل چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره روانې هڅې کافي نه دي او وزګارۍ د دې لامل شوي چې هغوی تروریستي لیکو ته ورجذب شي.
ځوانان لکه څنګه چې د هیواد د ټولو اوسیدونکو تر ټولو زیاته برخه تشکیلوي او هر کال یې د بیکارانو شمېر زیاتیږي، نو افراطیون د هغوی نارضایت څخه ګټه پورته کوي او په دې توګه د افراطیونو او تروریستانو لشکر زور اخلي.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلی جهانی همداراز ویل چې د ټول هیواد له 13 میلیونه ځوانانو څخه 10 میلیونه له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي او د بیکارۍ له درده رنځوري. اخو د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علامه زدیار هم په دغه کانفرنس کې ویل که ځوانان سم رهبری نشي نو تر ډیره دا خطر رښتیا کیدونکی دی چې هغوی د مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي او هیواد له سختو ناورینونو سره مخ کړي. فساد، ناامنی او په مخدره موادو اعتیاد هغه نورې ستونزې دي چې افغان ځوانان ورسره مخ دي او د لمنځه وړلو لپاره یې عملي شویو پروګرامونو ډیره خاصه نتیجه نه ده ورکړې. اخو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل هم تایید کړ چې وزګارۍ د ناامنیو لامل شوي او ډیر ځوانان د مخالفینو لیکو ته جذب شوي، خو افغان حکومت د وزګارۍ د لمنځه وړلو لپاره اوږدمهالي او لنډمهالي پروګرامونه لري. اغلی اوریا خیل له ټولو ځوانانو وغوښتل چې لږ نور هم زغم ولري او قرار قرار به د کار موندنې لپاره رواني هڅې خپل رنگ راوړي.
یو زغم چې زه له ټولو ځوانانو څخه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه غواړم دا دی چې یو څه وخت دې صبر وکړي. مونږ به ډیر ښه اوږدمهال او لنډمهال عملي پروګرامونه ولرو چې ډیر کارونه به ځوانانو ته ورکړو.
اغلی اوریاخیل وویل چې ځوانانو ته د کارونو د موندنې په هڅو کې له عربي هیوادونو سره تړون لاسلیک کړی او ډیر ژر به نه یوازې کارګر بلکې د نورو مدیریتي او اداري برخو لپاره به هم افغان ځوانان دغو هیوادونو ته ولیږل شي. خو د ځوانانو په استازیتوب ساجیه یارمل په دغه کانفرنس کې په حکومت غږ وکړ چې نور د لشعار تیر شي او په عمل کې د ثابته کړي چې ځوانان ورته ارزښت لري او نه پرېږدي چې د وزګارۍ له امله بهرنیو هیوادونو ته په سلو ستونزو کډه شي.
نور د کاغذ د مخې له کرښې تیر شو، نور له پلان جوړولو تیر شو، تګلاري جوړې نه کړو، راځئ په خپلو خبرو عمل وکړو. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې عربي او خلیجو هیوادونو ته د کار لپاره ځوانان لیږي. تاسو ولې دا ځوانان چې زمونږ توان او ځواک جوړوي بهر ته لیږئ؟ ولې له عربي هیوادونو نه غواړئ چې همدلته په هیواد کې دننه پانګونه وکړي، یو دوه فابریکې همدلته جوړې کړي تر څو به مونږ د بهرنیانو مزدوري کوو؟
اغلی یارمل دا هم ویل چې افغان دولت د ځوانانو لپاره هیڅ هم نه دی کړی او تل یې په یوه او بله پلمه غولولی دی. د ځوانانو د ستونزو لپاره د حل لارو د لټولو ملي کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې دا طبقه د افغانستان څخه باندې 80% نفوذ جوړوي. د کارپوهانو په باور د دې لپاره چې حکومت د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه نشي برابرولی نو 90% ځوانان په اوس وخت کې وزګاره دي او له ډلې 1.5 میلیون مخدره موادو ته مخه کړي او له نیمایي څخه زیات هم له هیواده د تیښتې په حال کې دي. صفی الله ستانگزای ازادی رادیو کابل.
دوستانو کلیوی خوا د افغانستان ځوانان د بیکاری څخه سر ټکوي، بلخوا لکه چې تاسو هم خبر است په دې وروستي کې وسلوالو طالبانو د افغانستان ځینو رسنیو ته ګواښ کړی چې تر برید لاندې به یو نسی او له بیلابیلو خبرګونونو سره هم مخامخ شو. نو په همدې اړه زموږ همکار اسدالله لودین د یو شمیر رسنیو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او پر دې ورسره غږېدلې چې د دغو ګواښونو څرنګوالی څه دی او اغیز به یې د دوی پر کارونو باندې څه وي. تاسو اورئ دوه بولم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې بحث مرسنیو او خبريارانو ته د وسلوالو مخالفینو غواخونو او د رسنیو پر فعالیتونو د دې غواخونو اغیز او تزنګړی کړی دی. افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د بیان ازادۍ واده وکړه، خو تر څنګه رسنیو ته غواخونه موجود وو او د خبريارانو د وجلو او وهل کېدو لزګونه پیخي هم ثبت شوې دي. که څه هم دغه غواخونه یوازې د وسلوالو مخالفینو له خوا نه وو او حکومت پلو کسان او محلی زور واکان هم پکې شامل وو، خو اوس طالبانو دوه خصوصي تلویزیونونه تلو او یک پر مرګ غوښلي. طالبان وایي چې دغه رسنیو د کندز د حمله پر مهال به بنسټ راپورونه خپاره کړي او له دې وروسته د دوی په پوځي اهدافو کې شامل دي. په دې اړه د بحث لپاره سره میلمانه دي د یک تلویزیون مسؤول مدیر عبدالله آزاده خنجانی، د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د پروګرامونو مسؤول قدیم ویاړ او د رسنې د بازار مشر حامد پویا. ډیر ستړي مشه مېلمنو، په خیر راغلی. ویار صاحب، بحث بل تاسو شروع کو. په دې ورسوي کې وسلوالو طالبانو تلو او یک تلویزیون تا مرګونی ګواښونه وکړل، ستاسو په نظر دغه ګواښونه څومره جدي دي او د رسنیو پر فعالیتونو باید څومره اغیز وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او د بحث درنو حاضرینو ته. زما په اند د طالبانو دغه وروستي ګواښونه رسنیو ته دا کومه نوې خبره نه ده، یعنی ډیر نوایوالی نه لري، ځکه چې دغه ډول ګواښونه پخوا هم موجود وو. پخوا هم زمونږ خبریالان په مرکز کې او په ولایتونو کې په ځانګړې توګه له دغه ډیرو ستونزو سره مخ، مثلا ځینې وخت ورته خبرونه ورکول کېدل، ورته ویل کېدل چې دغه زمونږ دغه رپورټ په دغه ډول خپور سی، از مونږ له اړخه دغه عملیات مونږ کړي، په دغه اړه دی رپورټ خپور سی، دغه دی ته دی غور کړی. په داسې حال کې چې خبریال به تاسو پوهیږئ چې هغه دومره اوچت لاس نه لري چې هر څه په خپل رسنۍ باندې ومني. په هر حال د دوی ګواښونو له هغه پخوانه هم ادامه درلوده او خبریالان له پخوانه هم ګواښل کېدل، خو یوازې توپیر زه په دې کې وینم چې دا ځل طالبانو په خپل رسمي ویبسایټ کې د یوې اعلامې په خپرولو سره په ځانګړې توګه بیا دوه رسنۍ په مشخصه توګه ګواښلي.
بلې، دغه توپیر چې دا ځل اهداف مشخصوي او په لویه کچه فردي نه دي، د خبریالانو د ملاتړ کمیټې په ځانګړې توګه د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې څومره اندېښمنه کړې ده او څه غواړي په دې برخه کې وکړي؟
اندېښنه خو طبعاً وجود لري. کله چې تاسو یو داسې خلک تر ګواښ لاندې راولئ یا تهدیدوي یا ګواښي، سه هغوی نه نظامي دي، نه 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 وسله لري، نه داسې ځان د دفاع لپاره څه لري، او یوازې مدني بنسټونه دي یا بې طرفه او بې پرې خلک دي، نو طبعاً څه بیا سړی اندېښمن کیږي په دې حد. ولې یو شی چې زه باور لرم، هغه دا چې دغه څوارلسو کلونو کې د بیان آزادۍ نه طالبانو هم ډیره ګټه اخیستې. مثلا دوی کوم چینل نه درلود، دوی کوم بل منبع نه درلود، سره هغې لارې نه خپل خبرونه او رپورټونه خپاره کړي یا خپل نظرونه خلکو ته ورسوي. دوی هغه حساسیت د موضوع ته په پام سره سه خبریالان تل بې پرې وي او بې پرې رپورټونه خپروي، او د خبر د بې پرېتوب یا د رپورټ د بې پرېتوب او توازن لپاره یو شرط دا هم ده چې له بل اړخه د موضوع د دوام اړخ نه هم نظر واخلي او د هغو نظر هم خپور کړي. نو دغه هم حساسیت نه دوی په استفادې سره دوی ډیر ګټه واخیستله رسنیو نه او د بیان له ازادۍ نه، که څه هم دوی باور پې نه درلوده. نو په دې صورت کې زه فکر نه کوم چې دوی دا خپله دغه ګټه چې دا څوارلس کاله یې د بیان له ازادۍ نه اخیستې او د رسنیو اخیستې، خپله دغه ګټه د دوی په خپله له ګواښ سره مخ کړي. ځکه دا یو داسې نه سي کېدای چې دوی د مثال په توګه یوازې طلوع او یک تلویزیونونه یا خبریالان د دوی هدف وګرځول، خدای مکه، او نور خبریالان بیا بې تفاوته پاتې کیږي.
کوراباد خنجانی صاحب، ستاسو نظر د دې ګواښ په اړه باندې څه دی؟
فکر میکنم اگر ما قضایا را متفاوت‌تر بررسی بکنیم به یک نتیجه میرسیم. هیچ شک نیست که ما از هر دو طرف، هم از جانب طالبان تهدید میشیم و هم از جانب حکومت افغانستان مورد ملامت هستیم. پوشش قندوز حکومت افغانستان فکر میکنه که ما تریبیون شدیم برای فضا دادن، زمان دادن، فرصت دادن برای ترور طالبها و ایجاد وحشت بیشتر. از جانب دیگر طالبها هم باورجانی است که گویا ما موقف گیری در کنار نیروهای امنیتی افغانستان استاده شدیم. ما از آدرس مشخص تلویزیون یک برتان اطمینان دادم میتونم که ما به لحاظ مسلکی، چون حساس کار تلویزیون یک و اساس بنیادش بی‌طرفی و حرکت مستقلانه است، هر مورد مشخصی که باشه ما حاضر هستیم در یک نشست مشترک که فعالین رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی و اهل خبره بررسی شوه و خدای نخواسته اگر تخطی از آدرس مشخص تلویزیون یک صورت گرفته باشه پاسخ بگه. ما فکر میکنم ما نمیتونیم چیزی که امروز واقع شده در برابر رسانه ها را جدا از تاریخ رویکرد طالبان نسبت به رسانه ها بررسی بکنیم. متاسفانه پس از سقوط نظام طالبان در افغانستان، ایجاد و حکومت نو به رهبری حامد کرزی تا امروز، به همه رویکرد طالبان نسبت به رسانه ها مشهود و وایدا است. مثال های زیادی هم وجود داره. تهدید در برابر رسانه ها چیز نو نیست، تهدید در برابر روزنامه نگارا چیز متفاوت نیست، اما تفاوت این بار با بارهای گذشته در این است که شیوه طالبا خشنتر، انتخابی تر نسبت به رسانه و همزمان استفاده از ادبیات بسیار شدید و از یک آدرس بسیار متفاوت تر نسبت به رسانه ها است. ما امیدوار هستم که هر از گاه هر بهانه ای که نزد طالب ها باشه و یا هر گروه دیگه در افغانستان، ما بس قندوز جدا از رابطه گذشته یا تعامل رسانه ها در گذشته با طالب ها و گروه های مخالف مسلح علیه حکومت افغانستان و مردم افغانستان جدا نمی بینیم. راه های متعارف وجود داره، شناخته شده ای که برای هر مورد میشه برش رسیدگی کنیم.
دیره مندنه پویاسه به تاستر ازو دقا گواخ چه موجود دی دقا با استاس به نظر ده خبریالانو په کارونو باندې څومره اغیز وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما و بر شنونده های رادیو آزادی. مسئله تهدید طالبان در گذشته ها هم وجود داشت، اما این تهدید یک تهدید بسیار جدی هست و بسیار خطرناک هست. ما نگران این گونه تهدید هستیم، اما به این معنا نیست که این تهدید مانع کار خبرنگاری و اطلاع رسانی و مانع فعالیت رسانه ها در افغانستان شود، زیرا در گذشته ها هم همین طالبان ده ها خبرنگار ما را متاسفانه، چه داخلی خبرنگاران که در رسانه های خارجی کار میکردن فعالیت میکردن و چه هم در داخل افغانستان کار میکردن، اینا به شهادت رساندن. همین گروه ها بودن که به گناه مختلف تهدید میکردن.
بله پویا صاحب، بخی تروس دغه تهدیدات چه موجود و مجموع که مخکی ویار صاحب هم ورته اشاره وکړه، فردی و دازل طالبان کندوز کی او راپور بهانه نیسی و کندوز کی کوم راپور چی خپور سوی، هلته د نجونو پر للی باندې د جنسی تجاوز هغه بی اساس دی. د ژورنالیستیکو په لور تاسو حتمن په جریان کې دغه سی راپورونه د جنگ له ماحول نه، آیا ضرور دی چې داسې زر ورکول شي او که باید لږ زره دقت شوی وی او یا هم داسې راپورونه بخنوی ورکول شوی، ځکه چې طالبان وای چې هلته د کندوز خلک دا موضوع ردوي او کوم راپور چې جوړ سوی منابع ډیر موثق نه دي؟
یک مسله هست که قانون رسانه های یمگانی قانون افغانستان ایره بسیار واضح و تصریح کرده، زمانی که یک رسانه اشتباه میکنه، زمانی که یک رسانه یک گزارش اشتباهی را نشر میکنه، یا سهوا نشر میکنه یا عمدن نشر میکنه، قانون رسانه های یمگانی بسیار صراحتا واضحا گفتن که متضرر و یا هم شخص مقابل خود شخصا این صلاحیت را داده، این حق را داره که در یک دادگاه ویژه و یا هم در مراجع مسئول باید شکایت درج بکنن. طالبان که زیر بیرق افغانستان نیستن، قانون اساسی افغانستان را هم قبول ندارن و به ارزش های آزادی بیان و آزادی خبرنگاری و رسانه‌ای هم باورمند نیستن، چگونه چنین ادعایی را میکنه که گویا گزارش غلط هست و یا اشتباه هستن؟ غلط بودن و یا هم درست بودن این گزارش به یک تحقیقات نیاز داره و این تحقیقات وظیفه دادگاه ها در افغانستان هستند.
فرهنگ وزارت که کمیسیون شته در رسانه د سرغړونه کمیسیون فکر کوي چې دا کیس به هوغي وڅېړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزیر قبلی وزارت اطلاعات و فرهنگ کمیسیون را ایجاد کرده بود که کمیسیون غیر قانونی بود. ما بارها گفتیم که کمیسیون غیر قانونی است و دیکتاتورانه عمل میکردند برای که او قضایا را بررسی بکنند. برعکس
در بسیاری حالات حکومت که خصوصا اطلاعات فرهنگ وزارت که دومره ورتیا نشته چې دغه موضوع دی وڅېړي، چا یې رښتیا هم دغه تلویزیون ملامت دی له ژورنالیستیکي اصول له مخې او که وسلوال طالبان خپل گواخ کې جدیت کړی.
متاسفانه در 13 سال هم وزرای اطلاعات و فرهنگ افغانستان وزرای بیکاره بودن، وزرای ناکاره بودن که هیچ کاری هم نکردند. با آمدن وزیر جدید اطلاعات و فرهنگ ما امیدوار بودیم که یک تغییرات جدی را در اداره وزارت اطلاعات و فرهنگ که در حقیقت حامی خبرنگاران رسانه ها در افغانستان هست کارایی بکنند، اما تا به حال هیچ گونه اعلامیه و هیچ گونه تصمیمی را برای چگونگی نشر این گزارش و یا هم برای چگونگی که آیا این گزارش درست هست و یا این گزارش اشتباه هست کاری نکردن. ما امیدوار هستم که در نخست وزارت اطلاعات و فرهنگ این مسئله را، رأس این مسئله و رأس این کار را در دست خود بگیره.
بله.
با تمام نهادهای رسانه‌ای روی مسئله بشینن و این گزارش را تحقیق بکنن که آیا درست هست و یا هم اشتباه هست.
پویا صاحب تست برتر اگر ویارس بالاخره که در رسانه‌ای اشتباه کړی وی یا هم در راپور کې دقت نوی سوی، چون د جنگ ساحه و خبریال هم ممکن دومره وخت نه وي درلودلې چې له خپل ایډیټر سره په دې موضوع باندې لکه څنګه چې لازمه ده مشوره وکړي، خو راپور اوسو مثلا اشتباه و، آیا دا د حل لاره کېدای شي چې طالبان مستقیما د مرګ واخو کې دوه رسنوي ته؟
لکه څنګه چې مخکې هم دوستانو ته اشاره وکړه، گزارش که په هر ډول وي په رپورت یا رپورت دې لامل نه سي کېدای چې دومره غټ تصمیم پیونی ولسی. لارې متعارف لارې ډېرې دي، مثلا هر ځل چې دغه سه کوم شیخ پارسی او په خو هم دا سه رپورټونه کوم رپورټونه سبا د طالبانو په نافه نو یا به د دوی خوښ نو بیا به ډیر عجل دوی یا تلیفوني تماس نیوه یا به کوم خبر پاند را لګل یا کم له کم په خپل ویب سایټ کې به د خپل ځان سپیناوي کو دفاع به کوله.
دوستانو په دغه یو سات کې مو دغه مهم مطلب اوریدل. افغان ولسمشر د افغانستان د کرنې سیستم پر پیاوړتیا په ټینګار سره وایي چې دغه سکتور د افغانستان د ثبات اساس دی. سرلننه په افغانستان کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې په دغه وخت کې د پاکستان تیری لورای اشکاري او امریکا باید پر پاکستان فشار اوړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند کړي. او د افغان حکومت ځینو وزیرانو د حکومت وسلوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د ځان لپاره ګټه پورته کوي.